پاپنسان کې د سهار او بجېسوي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نن د شنبه ده، د وږي اسمبلی څلرمه د اګست میاشتې 26مه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کوو. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر یازي تېره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې په بیارز ښار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او غونډه پکې روانه ده. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست وایي چې په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر وړم ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان او نورو مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر ایازي تېره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایازي لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د همدې راډیو د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا سیمه ییز مشر و. ارواښاد اکبر ایازي له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې له کوچنیوالي مینه وه.
ما تقریبا 15 کاله کار کړی په جرنالیزم کې او 40 کاله په امریکا راغ کې هم لاس کاله ازادي راځي ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
در ورشاد ایازي کورونی وایي چې د هغه د جنازې او فاتحه په اړه به وروسته معلومات خبر کړي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت په خوست ولایت کې د ویښونې عامه پروګرام پیل کړ. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پروګرام د هدف په اړه وویل.
حرکت نه کړي جګړه باندې روانې وي، ځکه چې جګړه اقتصادي دي، جګړه د اوبو پر سر دي، جګړه سیاسي دي او جګړه زموږ نه دي، دا جګړه پر موږ تپل سوي دي. نو پر ټول افغانانو مو ژغ دی چې ژغ اوچت وساتي او ژغ پورته کړي او نور دغه د غفلت خوبونه پرېږدي.
د دې پروګرام د پیل غونډه د یکشمې پر ورځ په خوست کې یوې عالي لیسې زده کوونکو او کارکوونکو ته جوړه سوه او د افغانستان په روانه جګړه کې د استخباراتي کړیو او هیوادونو د لاسوهنې، سیاسي او اقتصادي جګړې په اړه معلومات ورکول سول. د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پیل کې په هلمند کې ایجاد سو او غړو یې د جګړې د پای ته رسېدو او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د هیواد زیاتو ولایتونو ته سفرونه وکړل. یو 15 کلن افغان زلمی په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یو کم کې دوه نور افغان زلمیان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي. دا پیښه د یکشمې پر ورځ ناوخته د دې کم په هغه څنګه کې وسوه چې بې سرپرسته تنکي زلمیان پکې ساتل کیږي. د یونان دولتي رسنۍ ویلي چې دغه هلک د افغانانو پر یوې ډلې په چړې برید وکړ، خو وایي چې دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. راپورونه وایي چې په موریا کم کې چې د 162 کسانو ظرفیت لري، شاوخوا 600 کسان ساتل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز ښار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 غونډه پکې روانه ده. په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لانجو په اړه خبرې سوي دي. ښاغلي ظریف پرون مازیګر بیارز ښار ته له رسېدو سره سم له خپل فرانسوي سیال ژان یو لودریان سره وکتل. د تېرې شپې تر ناوخته پورې د دغو خبرو جزئیات نو خپاره سوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی ویلي چې له امریکایي هیئت سره د ښاغلي ظریف د لیدو کوم پلان نسته. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي چې پر سوریې د اسرائیلو د شنبې ورځې په بریدونو کې هغه کور په نښه سوی چې د حزب الله وسلوالو پکې ژوند کاوه. حسن نصرالله د یکشمې پر ورځ د لبنان په ختیځ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې وویل چې اسرائیلو په سوریه کې د ایران پر قدس ځواکونو برید نه دی کړی، بلکې پر هغو کور یې برید وکړ چې د حزب الله وسلوال پکې وه. نوموړي وویل که د اسرائیل پوځ په سوریه کې زموږ غړي ووژني، موږ به یې ځواب له لبنان څخه ورکړو. په هغه برید کې چې د یکشمې په شپه د دمشق په جنوب ختیځ کې په اقرابه سیمه کې اوسو، 15 وسلوال چې د سوریې د حکومت پلویانو ووژل سول. په جلسو کې دوه د حزب الله غړي، یو ایرانی وګړی او دوه نور کسان شامل و چې هویت یې تر اوسه نه دی په ډاګه سوی. د ګرجستان د ابخازیا بیلتون غوښتونکي سیمې پرون ولسمشري ټاکنې وکړې، هغه اقدام چې ګرجستان یې د شرم وړ بولي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ابخازیا د بیلتون پالو مشر راول خاد جیمبا په پرونیو انتخاباتو کې له اتو سیالانو سره مخامخ و. د رای ورکولو په 125 مرکزونو کې 116,000 کسان د رای ورکولو لپاره راجستر شوي وو. روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژندله. د ګرجستان ولسمشر سالوم زوبرا بیشویلی د ابخازیا پرونی انتخابات یو شرم بللی دی. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د ابخازیا چارواکي په حقیقت کې د انتخاباتو یوه غیر قانوني پروسه پر مخ وړي. ګرجستان دا اقدام د دغه هیواد د ملي حاکمیت څخه د سرغړونې په توګه غندي. روسیه زادي رادیو ته غوږ یست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په بل راپور کې اوري چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې ژر تر ژره د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په فرانسه کې د جیو ډلې په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام موضوع مطرح ده. د ژوند رنګونه هم خبرو.
د موږ ډیری مکاتب چې ښار د کابل کې دی، نفوس یې ډیر ده، تعداد شاګرد ډیر دی، تنظیمول او نظم ډیره مشکله ده.
دا خبری مجله تر 9 بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. سعودي عربستان وایي چې د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز دغه څرګندونې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړي او د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. ولسمشر چې سعودي عربستان ته تللی، د دغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراخېدو، اقتصادي ودې او امنیتي مسایلو هم بحث کړی دی. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز وایي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا چې د افغان دولت په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. د حرمین شریفین خادم دا څرګندونې پرون غرمه په غو میلمستیا کې وکړې چې هغه وته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ورتلو لپاره جوړه شوې وه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې د سعودي پاچا افغان ولسمشر ته ویلي هیواد یې د ترهګرۍ د ریښو له منځه وړلو او د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان تر څنګ دی. نوموړي همداراز د افغانستان راتلونکي ولسمشر ټاکنې مهمې بللې او د افغانستان د دې ملي پروسې د ترسره کېدو ملاتړ کړی دی. د سعودي پاچا ویلي دی چې دا ټاکنې به د افغانستان تلپاتې سولې ته زمینه برابر کړي. د ارګ اعلامیه د سلمان بن عبدالعزیز له قوله لیکلي چې وایي د سیمې د ثبات، امنیت او ودې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي او همکاریو ډېرې دلې هیله ده. نوموړي ویلي چې دواړه مسلمان هیوادونه باید په ګډه کار وکړي او سعودي عربستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. سعودي عربستان چې د پاکستان یو نږدې متحد دی، تر دې وړاندې هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر چې د شنبې په ورځ په 2 ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی و، پرون د عمرې حج تر ادا کولو وروسته د لوړپوړو سعودي چارواکو سره ولیدل. په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل بن احمد الجوبیر هم له ولسمشر غنی سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې هیواد یې په سیمه کې د افغانستان د حکومت نړیوال شریک او ملاتړی دی او له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. افغان ولسمشر داسې مهال سعودي عربستان ته سفر وکړ چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. باور دا دی چې سعودي عربستان له دې کبله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري، کولی سي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مور دل چې سعودي عربستان وایي د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وړمه ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ. نوموړي پرون د سعودي له پاچا شاه سلمان او نور مشرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ژر تر ژره د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. ځینې څارونکي وایي چې سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان کولی سي چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم نقش ولوبوي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د احتمالي سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو سره سم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي چې په افغانستان کې جګړه باید ډېر ژر پای ته ورسیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې پیل شي. د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد العاصمین دغه موضوع د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مطرح کړې ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی له سعودي عربستان نه ازادي راډیو ته د یو پیغام په رالیږلو سره ویلي د او آی سی سکرتر جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي افرادګرۍ او تروریزم په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
سکرتر جنرال او آی سی یاد کرد که طالبا باید وادار
د او آی سی سکرتر جنرال وویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او له جنګه د لاس واخلي. د دې ترڅنګ د همکارۍ اعلان هم وکړ چې د افغانستان له دیني عالمانو سره به د مذهبي افراطګرایۍ او تروریزم د لمنځه وړلو په لاره کې مرسته وکړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره یوسف احمد العاصمین ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د څارلو لپاره به یو شمېر انتخاباتي څارونکي افغانستان ته ولیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته لاړ. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان بېلابېلو برخو ته د ریاض د همکاریو جلبول د دغه سفر اصلي اجنډا ګڼل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وای سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې عمله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
میتونه او آی سی که بالای پاکستان فشار وارد کنه که تا
او آی سی کولی شي چې پر پاکستان فشار راولي چې دغه هیواد پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټې اخیستنې سره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. همدارنګه د سعودي عربستان نقش هم مهم دی ځکه ریاض له پاکستان سره ښې اړیکې لري او کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي ښاغلی غنی د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس بندر الحجار سره هم لیدلي چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي او د کرنې د پراختیا په چارو کې د اوږدمهاله پورونو په ورکولو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د سل بستریز روغتون او څلورو روغتیایي کلینیکونو د جوړولو توافقنامه د مالیې د سرپرست وزیر او د آسیایي پراختیایي بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس به احمد تکل ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي طالبان حتی په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي هم دا خبره ردوي چې القاعده شبکې پر متحدو ایالاتو د 2001 کال د سپټمبر د 11 نیټې په حملو کې لاس درلود. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په روانه اونۍ کې له سی بي اس خبري چینل سره په مرکه کې وویل دا معلومه نه ده چې القاعده شبکې په دې حملو کې لاس درلود. ورځپاڼه لیکي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې ښایي د سولې داسې موافقه لاسلیک شي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خو په بدل کې به یې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې شکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د طالبانو دا انکار چې ګنې القاعده شبکې د سپټمبر د 11 په حملو کې لاس نه درلود په افغانستان او نوره نړۍ کې د توطیه په تیوریو کې تاریخي پس منظر لري او په دې ډله کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په 2015 کال کې له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل حقیقت دا نه دی چې د سپټمبر د 11 حملې په افغانستان کې پلان شوې وي. هغه زیاته کړه چې القاعده هسې جوړه شوې افسانه ده. خو واشنگتن پوست لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن که څه هم په پیل کې پر متحدو ایالاتو په دې حملو کې لاس لرل ردول، مګر په 2004 کال کې په یوه ویډیویي پیغام کې د دې حملو مسؤلیت ومانه او حتی څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې پر امریکا نورو حملو ته هم هڅېدلی دی. واشنگتن پوست د مطلب په پای کې لیکي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په واشنگتن کې ځینې مهم چارواکي وایي پر طالبانو دا باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو پر ژمنه به عمل وکړي. ډیپلومات امریکایي مجلې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د تروریزم ګواښ تر طالبانو ډېر زیات لوی دی. خبرونه لیکي حتی کله طالبانو سره سوله هم وشي خو تروریزم به د افغانستان د جدي ستونزې په توګه دوام وکړي. خبرونه د وروستیو خونړیو حملو دوام ته اشاره کوي او لیکي د حملې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی. ډیپلومات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د 8 او 10 زرو ترمنځ د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت اټکل کوي او وایي له دې ډلې د 2500 او 4000 ترمنځ وسلوال د داعش ډلې له خراسان څانګې سره تړلی دي چې د خبرونې په وینا له طالبانو او القاعده سره مخالفت لري. خبرونه لیکي القاعده او داعش دواړه د خپلو راتلونکو فعالیتونو د بل پړاو لپاره افغانستان یوه مهمه سیمه ګڼي. د ډیپلومات د مطلب لمخه په افغانستان کې د کمزوري مرکزی حکومت او د امنیتی تشه په صورت کې به د ګروپونو نور هم پیاوړی شي او نفوذ به زیات شي او ښایي خپل فعالیتونه نور هیوادونو ته وغځوي او په دې توګه د سیمه او نړۍ امنیت وګواښي.
افغانستان کې د سهار 8:01 کېدونکې دي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د خپلې یوې کمپاینی غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر ډیروالي ټینګار وکړ. خو ځینې ښځې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دی د بریا په صورت کې خپلې ژمنې چې د میرمنو د پیاوړتیا په برخه کې کوي عملي کړي. تفصیل له ناجیې صاپۍ څخه په یو راپور کې اوري.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر د یوې کمپاینی غونډې پر مهال له افغان میرمنو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو سیاسي مشارکت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې د یوې کمپاینی غونډې پر مهال وویل چې ډېر ژر به یوه میرمن د خپلې ولسمشریزې برنامې په اساس اجرایه ریاست دریم مرستیالۍ څوکۍ ته وګماري.
د اجرایه ریاست درېمې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. همدارنګه د ښځو اړوند ادارو کې باید جدي تغییرات راشي. د رهبرۍ په کچه کې باید د ښځو ونډه زیاته شي او له کابل پرته به نورو لرو پرتو سیمو کې هم مهم کارونه ترسره شي.
ښاغلی عبدالله تر دې مخکې هم ویلي چې د ده په حکومت کې به د اجرایه ریاست څوکۍ خپل ځای ولري. د هغه په خبره له ښځو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو په وینا یې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي. له بلې خوا د دغه ټاکنیز ټیم نوي غړي محمد محقق چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه جلا او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شوی، په دغه غونډه کې تر ډیره د سیال ټیم په کړنو په طنزي ژبه انتقادونه وکړل.
د کجا امنه پاله که با مخالف پیدا کنه، رقیب ما پول واده کنه، پول از کنار ما جدا کنه، او برادر پیسه های تر به زیاد خرج نکنه، نکنه پیسه های دزدی و چپاول و رشوت و باک های چپکنگی و اینا را خرج نکنه.
خو یو شمېر مېرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. له دې ډلې شهناز ګل وایي: ډاډه نه یم چې ښاغلی عبدالله دی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا یو کمپاینی شعار
دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. د مزار جوز جان پر لوی لار موټر چلونکو او تلونکو کسان شکایت لري چې وسلوال کسان ورڅخه په یو او بل نامه پیسې اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوسټو ته چیرمه وسلوال کسان سړکونو ته راوځي، خلک له موټرو کښته کوي، تلاشي کوي او پیسې ورڅخه په زور اخلي. خو د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې اقدامات کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای او په دې اړه نور تفصیل.
سوارلی او د مزار جوزان په لارې د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلوونکو وایي چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او چوروي دي. دوی وایي چې وسلوال طالبان د مزار جوزان په لوی لار د امنیتي پوسټو سره په یو کیلومتر فاصله کې د تلاشي کمربندونه لري او وسلوال فعالیت ترسره کوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکی خالد یولداش یې پاړه ازادي راډیو ته وویل. وسلوال طالبان د امنیتي پوسټو ترڅنګ ګاډي دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکر دروی او کباج ورنکی اور ورچوی اجمل اکبری د مزار جوزان په لویلار د بارونکو گاډو چلونکو وایي چې وسلوال طالبان امنیتی پوسټو ته چیرمه می سړک وچار کړي او موټر چلونکو د تاړکوي ترڅو لا فری لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سره کې مزار جوزی جان طالبا اسه
په لویلار طالبانو می سړک درې ځای د بولټوچر په وسیله وچار کړي او لارې مستودي کړي دي. دوی موږ اړباسي ترڅو لا فری سړکونو لاړ شي او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهارګولک نهر شاهي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې په تیر یو اونۍ کې لسلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. همدارس د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار جوزان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د مزار جوزان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي.
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای ک غل راوځي، هر څوک چې پاره ډله پورې تړلی هغه راوځي، د غو راپور دی په وخت زمان مو سره کومک کوي. موږ کوشش کوو چې هغه کسان چې لارې ته راوځي باجګری کوي هغه د منځ یوسو او پولیس څوډونه په دې اکل کې جدي پلان لري، پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کړي. د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایک
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان پر لوی لار لا موټر چلوونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. مجیب حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي د سعودي عربستان همکاري به د سولې پروسه نور هم چټک کړي ځکه چې دغه هیواد اړیکې له زیاتو هیوادونو سره بهتر دي. بشیر حبیب زای له ازري لیکي خدای پاک دې وکړي چې سعودي عربستان افغانستان د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي. نور محمد حقیر د هلمند له چنجر څخه لیکلي د سولې او انتخاباتو د دوړو پر مخ بیول ضروری دي ځکه چې د یو بل تر سیوري لاندې باید رانسی خپلواک ساپي. د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي اسلامی هیوادونو سازمان باید پر پاکستان فشار راولي چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مستقیم مخابره ته چمتو کړي. قاسم زواک له هلمند ده طالبان سره ول د سولې خبري کوي او وایي چې موږ سولې کو تر سوچ اوربانونه سي د سولې خبري کومه ګټه نه لري. نوریا سلطانی د زابل شاجوی څخه لیکي طالبان دي د سولې واقعي او خپلواکي خبري له افغانانو سره وکړي. معلم فضل ربي ورداګ د هلمند له ناوي لیکلي څنګه چې نوې کال په شروع کېدو دی پرون د ناوي په د مرکزی لیست کې د قومي ران له خوا د شاګردانو د مشکلاتو د حل لپاره ځینې تصامیم ونیول سول. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي زموږ د منګیار مکتب د سرپناه لپاره ودانی نه لري، باید مسول چارواکي پاملرنه وکړي. جعفر لیکلي چې د قطر د خبرو د وضاحت په حق له اندېښنه لرو. دفتانی لیکي چې د کاندیدانو لخوا د ټاکنو پر کمیسیون بې باوري به راتلونکي ټاکنې د تیر په څیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. او عتیق الله بارکزي د هلمند له ناوې لیکلي موقته اداره د افغانستان په خیر نه ده. او اوس هم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز اشار کړی چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو غونډه پکې روانه ده. په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لانجو په اړه خبرې سوي دي. راپور له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون نوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې بیاریت شرط رسیدلی دی څو هغه بحثونو ته دوام ورکړي چې د ایران او فرانسې مشرانو د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې ورباندې کړي وي. د شغلی موسوی اشاره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د خوندیتوب هڅو ته ویل کیږي. شغلی ظریف د یک شنبه پرز د فرانسې بیاریتس شارته لرسیدو سره سم د خپل فرانسوي سیال ژان لو دریان لیدو ته ورغلی دی. د دې لیدنې جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د شغلی ظریف د لیدنې کوم پلان نسته. دغه راز د فرانسې ولسمشري ماڼۍ هم تایید کړی چې شغلی ظریف په بیاریتس کې دی او دا چې د امریکایي پلاوي او ایران ترمنځ د لیدو پلان نسته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو اونیو کې به د ایران سره خبرو ته دوام ورکړي او هڅه به وسي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لانجې هوارې شي. شغلی ماکرون تر دې خبرو دوی ورځې دمخه په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. شغلی ماکرون وویل د جی او هیوادونو مشرانو د ایران په اړه په بحث کې پر دوو مسایلو توافق درلود.
On a eu hier une discussion. Cette discussion sur l'Iran,
De wey mush parun de Iran para bahstar lot chi wat wani dolo par du masailo tawafuq wakro. Yow da chi de ji wa hit yow gari na gwari chi Iran atomi wasla tar la sakri. Aw do ham da chi tul de simi da sobat aw amniyat ghushtun ki de Iran bayad pa gu faliyatunu ki shkil nisi chi de simi sobat ziyan manawalai si.
Des actions qui puissent nuire à celle-ci.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې لا خرابې سوې. پر تهران د امریکا د لا ډیرو بندیزونو په لګولو سره تهران ځینې هغه مواد له پامه وغورځول چې د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل دي. همدې موضوع د دې تړون د اروپایي لاسلیک کوونکو انتقادونه راپورته کړل. په فارس خلیج کې څو وروستیو پیښو هم د ایران او امریکا اړیکې لا پسې ترنګلې کړې.
تاسی ازادی رادیو تا غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکو ولسمشري ټاکنو ملاتړ کوي. جمهوري ریاست وایي چې په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر ایازي تېره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایازي لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د همدې راډیو د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د افغانستان د سولې ولسي حرکت په خوست کې د ویښولو عامه پروګرام پیل کړ. د دغه حرکت ویاند وایي چې په دې ډول به هڅه وکړي چې خلک د جګړې له زیانونو خبر کړي. یو 15 کلن افغان زلمی په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یوه کمپ کې دوه نور افغان زلمیان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز اشار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او غونډه پکې روانه ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي چې پر سوریې د اسرائیل د شنبه ورځې په بریدونو کې هغه کور په نښه شوی چې د حزب الله وسلوالو پکې ژوند کاوه. او د ګرجستان د ابخازیا بلتون غشتون کې سیمې پرون ولسمشري ټاکنې ترسره کړې، هغه اقدام چې ګرجستان د شرم وړ بللی دی.
دا ژوند رنگونه
ګرالی نومیږه ما د نام اوزی تعلیمی اوزی نظارت کیم.
څنګه رسونه تغیرات راغلی په نظم او دسپلین کې خوانځوي کې؟ البته
تر اوله په تر په خوخه د خو ماګم د موږ ډیرای مکاتب چې د شهر د کابل کې د نفوس ډیر د تعداد شاګرد ډیر دي، تنظیمول او نظم ډیر مشکله ده.
د دې د مخنیوي لپاره څه شوی دی کنه؟
او ډیر شوی دی او داخله د مکتب کې دوی جنگونه نکړي، ککړیم په کوڅو د باندې کې کړي، سي د باندې آتاه د غوته د کراچیوانان تخپل سلاګ نیور کوي. سیدا بیخی قابل د تشویش ده او نوې ځوانان خو په احساساتو دي.
دغه موبایلونو څومره مشکل جوړ کړی دی د نظم او دسپلین په اختلال کې؟
دا ډېر ګر چې زیاتره مکاتب کې هاته اجازه نه ورکوي، صنف کې خلاص کې دغه کې او داخل د مکتب کې زه یې ما اجازه نه ورکوي. داسې ټول مسایل د باندې د مکتب کې
دغه مشکل. تاسو البته د پوهنې وزارت سره مطرح کړی ده که نه مطرح کړی؟
ډېر مطرح کړی. معرفه چې امکانات نه لري، امکانات امکانات لره یا دغه نش کوي هغه په دې دغه کوي سینې په ډیرو مشکلاتو
کورنۍ نه څوختنه چې دوی څنګه کولای شي چې د خوانځیو د موهید د جامع د نظم او دسپلین لپاره خپل اولادونه تام په هوا ورکي
فامیل ډیر رول لوبالي په دې خاطر چې یو فامیل کې مثلا یا خپل اولاد ته وایي چې دا کار مکوي یا مثلا دا کار خنه د نظم مراد کوي یا غیر اجری مکوي یا ولارسه اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فامیل اته نه ازريږي چې خپل اولادوس خوال وخت زما اولاد درس وایي نی وایي غیر حاضر ده نه د غیر حاضر دا د خپل د فامیلونه یو څه د اګایي ساتنې ډیر پاس پات دي
کله لړی هم داسې دوام عمومي څه پایلې به ولري بده
ډیر بده پایلې به ولري نن ورځ د زموږ د یو تعداد خو زموږ د سیدي شاګردان هم یتیمان دي پلرونه یې له لاسه ورکړي دوی مثلا نیمه ورځ کار کوي په دغه باندې دا ډیر بد عواقب لري او نن ورځ زموږ په وطن کې دا بد حالت روان ده ټول همدغه دغه ساته د دانش ساته نه ده پورته تللې
ډیره مننه کوم
تاسو
د ژوند د رنگونو لدې برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویم نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله له ساته رحمت فروغ نه ووري مهرباني